द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو د نن د اتوار ورځ وزارت لسم کال د اکتوبر د میاشتې ومنیټه دا وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام شپږ په کابل کې دی پنځه نیمې او په واشنگټن ډی سی کې د سحر نهه بجې دي د ډیوا خبری خبرونه کې در تازه سمینه احسن
او زه نصر کاکر
تاسو ټول اوریدونکو ته هر کله وایو یو شمېر مهمه موضوعات به تاسو ته په دې خبرونه کې وړاندې کوو خو لاول سرټکی
افغان چارواکی وای په میدان وردګ او پکتیا ولایتونو کې د تشدد په تازه پیښو کې د څوارلسو پولیس عسکرو په ګډون لږ تر لږه څلورویشت کسان وژل سوي. دا پیښې په داسې وخت رامنځته سوي چې حکومت د پارلماني ټاکنو لپاره د کلک امنیت ساتنې هوډ کړی.
پاکستان اعلان کړی چې په جلال آباد کې خپله تړلې کونسلګري به سبا د ګل د ورځې نه بیا پرانیزي. د پاکستان د بارنو چارو دفتر ویلي د افغان دولت لخوا د امنیت به باور ترلاسه کېدو وروسته به خپله کونسلګري بیرته خلاصوي او د ویزو ورکولو کار به هم شروع کوي.
او په پخوانی قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې چارواکي وایي د وسلوال طالبانو لخوا وران کړل سو سکولونو څخه دیرش فیصده بیرته رغولي خو په سلهاو نور سکولونو له رغولو ته اړتیا لري.
سټکی تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو ستاسو خبرونو تفصیل.
په ختیځ او مرکزی افغانستان کې چارواکي وایي د تشدد په تازه پیښو کې لږ تر لږه شل کسان وژل سوي چې نیمایي ملکي وګړي دي. په میدان وردګ ولایت کې چارواکي وایي وسلوال طالبانو د سید آباد ولسوالۍ په مرکز باندې د شپې له مهاله حمله کړې او د پولیسو د ځایي مشر تر څنګ یې دیارلس نور پولیس مامورین وژلي دي. راپورونه وایي له تیښتې مخکې وسلوالو ځینې حکومتي ودانۍ سوځولي او په لویه لارې یې ماینونه هم شخ کړي دي. په عین وخت کې په ختیځ پکتیا ولایت کې ځایي خلک وایي د ترګرۍ ضد هوایي بریدونو کې لږ تر لږه لس ملکي وګړي وژل سوي او شل نور ژوبل دي. د حکومتي هوایي ځواکونو دا بمبارۍ په ګرده سړۍ ولسوالۍ کې ترسره سوي. د طالبانو یو ویاند په سیمه کې د جګړې پخلی کړی او ادعا کړی چې د دوی وسلوالو نږدې لس افغان امنیتي ځواکونه وژلي او یو شمېر نور یې ژوبل کړی دي. خو د طالبانو د دې ادعاګانو پخلی نه دی سوی.
پاکستان اعلان کړی چې په جلال آباد کې خپله تړلې کونسلګري سبا یو ځل بیا وروسته د هغې پرانیزي چې افغان حکومت نه د کونسلګرۍ د امنیت باور ترلاسه کړی دی. د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان ډاکټر محمد فیصل د یکشنبې په ورځ خپل یو ټویټ کې لیکلي د افغان دولت لخوا د امنیت د باور ترلاسه کېدو وروسته پاکستان خپله کونسلګري بیرته خلاصوي او د سبا نه به د ویزو ورکول شروع کړي. د اګست په دیرشمه نیټه د افغانستان ننګرهار ولایت کې د پاکستان خپل کونسلګری تړلې وه او تورې لګولې وو چې د ننګرهار ځایي چارواکي د کونسلګری د امنیت چارو کې مداخلت کوي. خو د ننګرهار والی د پاکستان دغه تورونه رد کړي وو او ویلي وو د پاکستان په کونسلګری کې د افغانانو نه د ویزو په سر نه یوازې بډې رشوتونه اخیستل کیږي بلکې بد چلند هم ورسره کیږي. د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی تیره میاشت کابل ته د خپل سفر په موقع افغان چارواکو سره د نورو مهمو مسلو سره سره په جلال آباد کې د پاکستان د کونسلګری ته تړل کېدو په حق له هم خبرې کړې وې.
په جنوبی وزیرستان کې چارواکي وایي هلته له ورانسه سکولونو څخه دیرش فیصد سکولونه بیا رغول سوي. د سیمې د زده کړو او ښوونه د چارو مشر محب داوړ جبته ویلي په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو په وخت نږدې څلور سوه سکولونه وران کړل سوي وو خو حکومت ډېر په چټکتیا سره دغه سکولونو د بیا رغونې کار شروع کړی چې د سیمې ماشومانو ته د زده کړو چارې برابرې کړي. عدنان بټنی ورباندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
یو استاد پیر اقبال ډیوا توای په تیږه ماشومان کښېنولی وي او ورته زده کړې ورکوي.
په سکول شه د شلې به نمشته د بشتره کټ میش دوی نه مینده چې میش وته کښېږ دي. هغه استاد چای مړې ته په فکر شي چې زه چای مړې سره مینده وکړم. کدرې څلور کسون په خپل غښ پنډی شي پاک شي یو کس د لنګری کردار ده کوي او پښتون ورته کو او دوا کسون ټیچینګ کو. ما خبر ده چې هغه علاقې بچونه ته هغه مسله ده چې یو ته د کنوینس طریقه نشته د ایون کورسې ټټینا د نوستی د ځوی نشته دی. یم چې ان شاء الله د جذباتو چې کبې خلک غورموي ځوی نه وي بیا هم ډیوټي کړی دی ان شاء الله کې لاس کولم یی کیږي چې مشته اس قسم د ټارټ بشتر غا ساري کورسي بلیک بورډ دا شینان دی رغلی په پوسه د پولیټیکل کم پرشر ویل یا د آرمی پرشر ویته او زه را خبره دوی چې اېدغه خبره هم ني
د سرکاري شمیرو تر مخه په جنوبي وزیرستان کې تندروي او د ناکلن رای نجات می فوزي عملیاتو په درس کې ناشدي 400 نه زیات تعلیمي ادارې په بشپړ ډول تباه شوې دي جنوبي وزیرستان د تعلیم څنګه مشر محب داور وای
سکولین اډانګي اور پولیٹیکل انتظامیہ پاک آرمی پروجیکٹس این جی اوز ٹول لگ گئی پل میں سے کوآڈینیٹ کا ویر فاٹر سیکرٹری ڈائریکٹر سرا سمرا ریمیننگ اسکول لیڈ ہم شوی اسکولینا جی برد شوی اسکولینا جی دا وار فوٹنگ بندے ہنگامی بنیاد بندے میزمان زیری ویر کا بھی وہ جوڑا ہوئی ہے وہ ان شاء اللہ بات کری ڈیرا تیزا رہا
عدنان بیٹنائی ڈیوا جنوبی وزیرستان
دا دا وائس آف امریکہ ڈیوا اخبار ونادا
په پاکستان کې د تحریک انصاف د نوي حکومت لخوا د کیس د بیو زیاتولو سره په خیبر پښتونخوا صوبه کې د سی ان جی یا په گاډو کې د استعمالیدونکو ګیس بیې هم لوړې شوې دي. د پاکستان د سی ان جی د تنظیم مشر وایي د ګیس د بیې لوړېدو سره په اوس مسافرو ناغستل کېدونکو کرایې هم لوړېږي، ځکه چې 80% بسونه او نور ګاډي په سی ان جی چلیږي. تفصیلي رپورت په محمد عالمگیر ناورو.
د پاکستان حکومت تیر میاشت د ګیس بې سلويخ فیصد لوړ کړی وی چې لا عملی د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل د سی ان جی نرخ د یو کیلو پر سر 100 روپو څخه اوخته و. د سی ان جی بیلابیلو سازمانونو مشرانو دوه ورځې وړاندې پریکړه کړې وه چې هغوی به د ګیس د بیو لوړولو پر ضد عدالت ته رجوع کوي، یا به احتجاجي مظاهرې پیل کوي، یا به د سی ان جی پمپونه تړي. د سی این جی د کاروباریانو د سازمانونو مشر عبدالسمی خان خبریالانو ته ویلي چې د سی این جی د بیو لوړولو سره به عام اولس او صنعت سخت وځپل شي. د ټول پاکستان د سی این جی فورم چیرمن شبیر سلیمان میډیا ته ویلي چې د بیو لوړېدو سره اوس خیبر پښتونخوا کې د سی این جی د یو کیلو بیا 80 روپو نه 145 روپو ته لوړه شوې ده. هغه ویل د وړاندې نه هم د نورو صوبو په پرتلاخ صوبه خیبر پښتونخوا کې د سی این جی بیا لوړه وه او اوس دا بیا نوره هم برختلې.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
راپورونه وایي د پاکستانی چارواکو او د بې قانونو پیسو د لږد د څارنې نړیوالې ادارې یا اف ای ټی اف ترمنځ به خبرې اترې سبا د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې شروع کیږي. مامورین وایي د ایشیا لپاره د اف ای ټی اف د مامورینو ډله به نن شپه پاکستان ته رسیږي او د کورنیو چارو د مالي چارو د وزارتونو له چارواکو سره به لیده کاته کوي. پاکستان د بې قانونو پیسو د لږد رالږد او د ترګرو تنظیمونو سره د مالي مرستو د درولو په اړه د کافي اقدام نه کولو له امله نړیوالې ادارې په خپل خړ یا گری فرست کې شامل کړی دی.
ترک چارواکی وایي د سعودي عرب خبریال جمال خشوګي 13 هفته استنبول کې په سعودي سفارتخانه کې وجل شوی دی. سعودي چارواکي د غاتی تورونه به بنیاد وای. جمال خشوګي د ډيري مودینه په خود سخته جلاوتنې کې په امریکا کې اوسېدو، 13 هفته هغه په استنبول کې د سعودي عرب کنسولیټ ته د خپل واده لپاره کاغذونه برابرولو د پاره تللې وو. دا هغه کېدونکې میرمن چې د کنسولیټ نه بهر په انتظار و وای. خشوګي د کنسولیټ نه بهر راو نه وته. خشوګي به د امریکا واشنگتن پوسټ اخبار د پاره هم لیکل کول. هغه د سعودي شهزاده محمد بن سلمان سخت ناقد وو. ترک چارواکو رایټرز ایجنسی ته ویلي دا غوړمبني معلومات خای خشوګي په سعودي کنسولیټ کې وجل شوې.
په برازیل کې نن د یک شنبه پر ورځ وګړي صدارتي ټاکنو کې رائے ورکوي. د لاتینی امریکا د هغه غټ اقتصاد په هیواد کې د ټاکنې په داسې وخت کې چې د لاتینی امریکا د تاریخ تر ټولو لوی د اداري فساد رسوایی را برسره شوې ده. راپورونه وایي جایر بولوسونارو په غیر متوقع توګه د یو ټینګ کاندید په توګه مخې ته راغلی. جایر د پوج یو پخوانی کپتان دی چې د تیری پوجي واکمنۍ ستاینه کوله او د ښځو سپکاوی یې کړی دی. د هغه نږدې مقابله به د ساو پاولو پخوانی شاروال فرناندو حداد سره وي. کچیری په صدرتي ټاکنو کې ټاکل شوی رائے وانه خسرل سينو د اکتوبر په 28 نیټه به بیا ټاکنې کیږي.
د امریکا خارجه سیکرټری نن د اتوار په ورځ سول ته رسیدلې. جنوبي کوریا نه مخکې هغه شمالي کوریا ته هم تللی و چېرته چې د ملک مشر کیم جونګ اون سره ملاقات کړی و. کیم او پومپیو د ملاقات نه پس په وینا اورېدل شوی چې ملاقات ډیر ګټور و. پومپیو ټویټ کې ویلي پیانګ یانګ سفر کې د کیم سره ملاقات ډیر ګټور و. موږ د سنگاپور غونډې اهداف ترلاسه کولو اړخته پرمختګ جاري ساتلی. دې نه پس به د امریکا خارجه سیکرټری چین ته هم ځي.
د امریکا سنټ پرون د جنسي تورونو سره مخ برېټ کوانوف د ستري محکمې د قاضي د منصب لپاره منظور کړی. په سینټ کې د کوانوف په حق کې 50 او مخالفت کې 48 رائے ورکول شوی دي. د امریکا په سینټ کې د برېټ کوانوف لپاره د رائے په وخت د ملمنو په ځای کې ناست خلکو د هغه په ضد نارې وهلې چې ورته د جاج یا قاضي د منصب لپاره د قبول وړ نه دی. خو مرستیال صدر مایک پنس به ورته د خاموشي امر ورکاو. له سینټ څخه د منظوري وروسته صدر ډونالد ټرمپ خپل ټویټ کې د سناتورانو د فیصله هرکلی کړی.
او پرون د خالی پورز هیټی کې د 15.9 درجې زلزلې د لاسه لږ تر لږه یو لستنان مړ شوي او د یو سل ډیر شونه زیات زخمیان دي. حکومتي ویاند ای اف پی ته ویلي و کسان پورټ ډی پیکس او سلور کسان په ګراس مون کلی کې مړ شوي دي. زلزلې د لاسه د کورونو او نورو ودانو دورانې دوهم رپورټونه دي. د هیټی صدر جووینل مویز په خلکو غږ کړی چې قلار دی اوسي. په دغه ملک کې 2010 کې د 1.1 درجې زلزلې هم غټه تباهي جوړه کړې وه او پکې د 200 نه زیات خلک مړ شوي وو.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جوړه غلو خطرمن اوریدونکو خبری خبرونه ته واشنگتن ڈی سی څخه غوښه یاست. اوس مهم په امرا ګرځو تفصيلي رپورټونه ولوري ته. افغان چارواکي وای په میدان ورداګ او پکتیا ولایتونو کې د تشدد په تازه پیښو کې د 14 پولیسو اسکرو په ګډون لښتلجه څلور وشت کسان وشل شوی. د پیښو په داسې وخت رامنځته شوی چې حکومت د پارلماني ټاکنو په محل د کلک امنیت ساتنې هوډ کړی. هم په عین وخت کې پاکستان د افغانستان په ختیځ ولایت جلال ننګرهار کې خپل کونسلګری بیا پرانیسته ده. د ټولو حل به اوروز موږ له همکار ښاغلي فواد لامې څخه.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي د وسلوالو طالبانو لخوا د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې په شویو ډله ییزو بریدونو کې وسلوالو طالبانو افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د کورنۍ چارو وزارت ویاند مرستیال نصرت رحیمی له امریکا غږ ډیوه سره په خبرو کې ویلي د تیرې شپې په بریدونو کې د سید آباد ولسوالۍ امنیه قمندان په ګډون 14 تن امنیتي سرتیری وژل شوي او 8 تن نور ټپیان شوي دي. رحیمی زیاته کړې ده چې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتي خو په وینا یې تر اوسه یې کرشمیر نه دی معلوم. د کورنۍ چارو د وزارت ویاند مرستیال وایي سید آباد ولسوالۍ او شاوخوا امنیتي پوستې د محل د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دي او سیمې ته تازه دمي افغان سرتیري هم رسیدلي او د ولسوالۍ امنیتي وضعیت تر کنټرول لاندې دی. هغه زیاته کړه د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د طالبانو حملې او د څو امنیتي پوستو د سقوط خبره موږ تاییدوو خو ولسوالۍ سقوط نه دی کړی. مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اوښتي او له بده مرغه د سید آباد امنیه قمندان له 14 تنو امنیتي سرتیرو سره وژل شوی او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. بلخوا وسلوالو طالبانو ویلي د میدان وردګ ولسوالۍ سید آباد میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د تیر شپې په بریدونو کې په بشپړ توګه هغه ځای نیولې او افغان امنیتي سرتیرو ته د ګڼې مرګ ژوبلې تر رسیدو ادعا کړې ده. بلخوا د پکتیا ولایت چارواکو ویلي تیر ورځ د دې ولایت په ګردی چېړې ولسوالۍ کې د سوري خېلو اړوند سیمې کې د افغان امنیتي ځواکونو د ځمکنوي عملیاتو پر مهال پر ولسی خلکو د هوایی بمبار په پایله کې 10 تنه ولسی وګړي وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان شوي دي. د پکتیا امنیه قمندان راز محمد مندوزی له ډی وی سره په خبرو کې ویلي افغان امنیتي ځواکونو وروسته لایق د هوایی ملاتړ د مرستې غوښتنه وکړه چې د ګردی چېړې په سوري خېلو سیمه کې د عملیاتو پر مهال طالبان لخوا پر افغان سرتیرو بریدونه تر سره شول. نو موري زیاته کړه کته هم ولسی وګړو ته په هوایی بمبارۍ کې د وحتی مرګ ژوبلې په اړه امنیتي چارواکي دقیق معلومات ترلاسه نه لري خو د سیمې د خلکو په خوله په دې شو یو هوایی بریدونه کې لاستنه ملکی خلک وژل شوي او شل نور ټپیان شوي دي. بل پلو په ننګرهار کې د ناټو ځواکونو په هوایی بریدونو کې 28 تنه دایشان وژلې دي. د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت په چین او خوږیانۍ ولسوالیو کې د ناټو ځواکونو بی پیلوټو الوتکو دایش ډلې په مرکزونو هوایی بریدونه کړي چې له امله یې د 201 سیلاب قلو اردو د خبرپاڼې له مخې 28 تنه دایش وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په ختیځ کې د افغان پوز د سیلاب قلو اردو د خبر پاڼې لمخي هغه هوایي بریدونه چې په تیر ورځ چین ولسوالۍ اړوند عبدالخیل په غیابان جورناو بندر چینار بیلابیل سیمو کې دایش ډلې مرکزونه په ډاکه شوي په پایله کې شپاړستنه دایش جنگلی وژل شوی دی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
د پاکستان اعلان کړی چې په جلال آباد کې خپل تړلې کنسولګری به سبا یو ځل بیا وروستو د هغې پرانیزي چې افغان حکومت نه د کنسولګری د امنیت باور ترلاسه کړی دی. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ د یو خبریال ارشد حسین راکوي.
پاکستان د افغانستان د ختیځ ولایت ننګهار په سرخار جلال آباد کې د خپلې تړلې قونسل خانې د بیا پرانستلو اعلان کړی دی. د پاکستان د خارجه دفتر ویان ډاکټر محمد فیصل د اتوار په ورځ یو بیان کې وویل چې قونسل خانه به د ویزو ورکولو عمل د سبا نه پیل کړي. په ټویټر جاری کړي بیان کې د خارجه دفتر ترجمان وینا وه چې پاکستان د جلال آباد قونسل خانې د عملیاتو د پرځای کولو پریکړه د افغان دولت لخوا قونسلګرۍ ته د همه په کار سیکورټی ورکول د باور روستو کړی دا. د خارجه دفتر ترجمان دا هم ویل چې د قونسل خانې د بیا پرانستو روستو جلال آباد او نږدې سیمو کې میش افغان وګړي د ویزو ترلاسه کولو لپاره د ګل د ورځې نه قونسل خانې ته رجوع کولی شي. د اګست په 13 نیټه د افغانستان په ننګهار ولایت کې پاکستان خپل قونسلګری تړلې وه او تورې لګولې وو چې د ننګهار چارواکي د قونسل خانې د امنیت په چارو کې مداخله کوي، خو د ننګهار والی د پاکستان دغه تورونه رد کړي وو او ویلي وو چې پاکستان په قونسلګری کې د افغانانو څخه د ویزو په سر نه یوازې بډې رشوتونه اغستل کیږي بلکې بد چلن هم ورسره کیږي. د قونسلګری د بندیز لکبله د افغانستان په ختیځ سیمو کې میش په زرګونو هغه افغان وګړي د ستونزو سره مخ شوي وو چا چې د پولې پورې غاړه کاروبارونه لرل، خلکو خپل خپلوانو سره د ملاقاتونو او د علاج ترڅنګ د تعلیم لپاره د پاکستان تګ راتګ کولو. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مامن ډیو ریډیو سره خبرو کې وای دا یو ډیره فعال قونسل خانه ده او د دې د بندیز لوی زیان افغانانو ته رسیدو.
یو ډیر فعال کونسل خانه ده د جلال آباد او قندهار او بل خبره ده چې تاسو ویل چې نقصان خو افغانانو ته د ورځې په زرګونو خلک چې کوم دی هلته ویزې اخلي او دلته راځي، د صبح سرحد ته راځي، هسپتالونو ته راځي، خپلوانو ته راځي او دغه ته راځي، نور د طالبان چې پکې دغه دي کاري سټوډنټس دي، نو هغه خلکو ته ډېر زیات تکلیف و. نو د هغې تکلیف ته چې وګورئ پاکستان ته خو څه دومره دغه مغه نه و، خو دا خلکو ته ډېر زیات تکلیف و او په دغه وجه باندې د افغانستان دولت د فشار لاندې راغو، د خلکو د فشار لاندې راغو، داسې مهرباني وکړي، داسې حالات پیدا کړي چې دا کونسل خانه دوباره بېرته شي. نو بېرته کړه او تعلقات چې کوم دي په خپل ځای دي، په هغې چې کوم خندان منډان دي خو تاسو ته معلوم دي کله دا چتی کله کمیږي او سو پورې چې دا افغانستان کې انسرجنسی ده د هغې اثرات به په دې تعلقاتو باندې پرېوځي او خصوصا د پاکستان او افغانستان په پوله باندې پرېوځي.
د قونسل خانې د بندیز وروستو د دواړو هیوادونو د اعلی چارواکو ترمنځ د لانجې د هواري لپاره خبرې اترې جاری وې او د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشي تیره میاشت د کابل د سفر په مهال د معاملې د افغان چارواکو مخې ته هم راپورته کړې وه. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه
او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
د وایس اف امریکا ډیوه د ګلاو قدرمن اوریدونکو خبری خپرونه ته له واشنگټن ډی سي څخه غواړی یاسته. تاسو له ارشد حسین څخه واوریدل چې د پاکستان حکومت په جلال آباد کې د خپل کونسلګری د بیا پرانستنې پریکړه کړې ده. هم په دې اړه افغان چارواکي څه وایي او د افغانستان د ختیځو ولایتونو ولسونه څه وایي د ټوله حال به اورو د حکمل روان په ریپورت کې زموږ له همکار احمد فواد لامی څخه.
د ننګرهار امنیت قومندانۍ ویاند فرید خان له امریکا غږ ډیوی سره په خبرو کې ویلي چې په پلازمینه کابل کې د پاکستان سفارتي چارواکي او د افغانستان خارجه وزارت ترمنځ په دې تړاو هوکړه ته رسیدلې دي. او د ننګرهار ولایت د پولیسو ویاند زیاته کړي چې پولیس د خلکو د تنظیم او امنیت لپاره ګمارل شوی قطارونه به منظم وي. د تیر په پرتله به سهولتونه هم د ویزې په ترلاسه کېدو کې رامنځته شوی وي او د قانون مطابق هغه کسان چې غواړي ویزه ترلاسه کړي هیڅ ډول ستونزې به یې پر وړاندې شتون ونه لري. نوموړي زیاته کړه د اونۍ په لومړیو څلورو ورځو یعنې د یک شنبی دوشنبه سه شنبه او چهارشنبه په ورځو کې به د ننګرهار ولایت اوسیدونکو او د پنځشنبه زیارت په ورځ به د خوست پکتیا غزنی کونړ لغمان او نورستان ولایتونو اوسیدونکو ته د ویزې ورکولو ورځ ټاکل شوې وي. د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ قومي مشر ملک امین له امریکا غږ ډیوی سره په خبرو کې په جلال آباد کې د پاکستان په قونسلګری کې د ویزې ورکولو د چارو لبیا پیل څخه خوښي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې په دې سره به د ډیورنت کرښې دواړو غاړو ته د میشتو ولسونو د تګ راتګ او ناروغانو هغه ستونزې هم هواری شي چې غواړي درملنې لپاره پاکستان هیواد ته سفر وکړي. ملک امین خان وویل خلک د کرخی هیغې غاړې سره خپلوي لري، کاروبار، دوکانونه، کورونه لري، ناروغان هم غواړي چې د درملنې لپاره پاکستان ته ولاړ شي او موږ د افغانستان او پاکستان له حکومتونو څخه ډیره مننه کوو چې د ویزو لپاره د قونسلګري یې بیرته خلاصه کړه. شاوخوا اوه دېرش ورځې وړاندې په کابل کې د پاکستان سفارت په جلال آباد ښار کې خپله قونسلګري له دې امله تړلې وه چې ګنې د ننګرهار ولایتي چارواکي په کارونو کې لاسوهنه کوي، خو افغان چارواکو د لاسوهنې څرګندونې رد کړلې او ویلي وو چې د ویزې په ترلاسه کېدو کې په پراخه کچه فساد شتون درلود.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva. سوف امریکا ډیودا په نړیواله کچه د ترهګرو د مالی مرستو او د رقمونو په غیر قانوني ډول د ترسیل په چارو نظر لرونکو تنظیم اف ای ټی اف با د اف ای ټی اف یو ډله با نن پاکستان تر رسیدلې چې داسې د حکومتي چارواکو سره په مهمو موضوعاتو خبري وکړي. مطبوعات وايي د فاینانشل اکشن ټاسک فورس دغه پلاوی با د سبا نه د پاکستان د خزانه کورونو چارو وزارت او د مرکزی بانک ته چارواکو سره د خبرو سلسله شروع کړي. اورنګزیب خان نه په تفصیل اورو.
په نړیوال کچ د ترهګرو مالی مرستو او رقم په غیر قانوني ډول ترسیل په چارو نظر لرونکي د فاینانشل اکشن ټاسک فورس ډله به پاکستان ته را رسي او دا ډله به د پاکستان حکومت سره په اړوند چارو حتمی خبرې کوي. د اف ای ټی اف ډله به د پاکستان خزانه او داخله چارو وزارت چارواکو ترڅنګ مرکزی بانک چارواکو سره به هم لیدا کاته کوي. د غډله بعد اغه ټول انتظامی او قانوني بدلونونو چې د پاکستان حکومت د رقم غیر قانوني ترسیل او ترخګرو د مالی مرستو مخنیوي په قانون کې کړی دی جاج باخلی. مضبوط اټکل کوي چې د اف اے ٹی ایف د غډله بعد سیکورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن اف پاکستان چارواکو نه علاوه قانون نافذ کوونکو ادارو چارواکو سره به هم ملاقات کوي. روان کال د پاکستان حکومت په اعلی کچه اف اے ٹی ایف ته باور ورکړی و چې د رقم غیر قانوني ترسیل او د ترخګرو مالی مرستو مخنیوي لپاره به دغه یادې ډلې سره نږدې نه کار وکړي، خو اف اے ٹی ایف د پاکستان نوم د اها هیوادونو نوملړ کې شامل کړی دی کوم چې اف اے ٹی ایف وړاندیزونو رڼا کې د ترخګرو مالی مرستو مخه نیولو کې ناکامه شوې دي. د پاکستان په معاشي او اقتصادي چارو نظر لرونکو صحافي او سړنکار مهتاب حیدر په دې حق لوي چې پاکستان وړاندې نه د اف اے ٹی ایف ګری لیست کې شامل دي، او کچره د اف اے ٹی ایف غوښتنو ترڅنګ یې کار اونکړو نو بلیک لیست کې هم شامل دو یا رشته، او د دې مطلب به پاکستان باندې یو شمېر معاشي بندیزونه وي. مهتاب حیدر وایي نه یوازې اف اے ٹی ایف بلکې نږدې روزو آی ایم ایف هم پاکستان نه دا غوښتنه کړې ده چې کلدم تنظیمونو پر ضد کاروای وکړي او داسې تنظیمونو مالی مرستې دې ودروي. دې نه ښکاره ده ټوله نړۍ د پاکستان نه دا غوښتنه لري چې د ترخګرو مالی مرستې دې ودروي. مهتاب حیدر وایي
انټرنیشنل کمیونټي هم سب کا مطالبه ہے کہ ہم ان ایشوز پہ سیریسلی کام کریں، اس لیے یہ وزٹ جو ہے جو فیٹف ہے اور یہ جتنے بھی یہ چیزیں ہیں یہ پاکستان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ ہم ان کی جو ریکوائرڈ ریگولیشنز ہیں اور جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کو انفورس کریں تاکہ پاکستان جو ہے گرے لسٹ سے نکل آئے باہر اور بلیک لسٹ کی طرف نہ جائے.
دوی وی یوشمیر عالمی دارے پاکستان نہ دا غختن لری چے دا ترخگر و مالی مرستے او درولو پلڑ کوٹل گامونا پور تکڑی، او پاکستان دا پار ہم دا مهمه دا چے دا غختن امنی. اف اے ٹی ایف یو نړیواله اداره ده چې په ګرد نړۍ کې د ترخګرو مالی مرستو او رقم په غیر قانوني ډول د ترسیل د مخنیوي لپاره کار کوي، او سړون کې وایي چې د پاکستان حکومت د غډله په دې حق له پورته شوی خپل ګامونو باندې کانه نه کړه نو امکان دی چې نوم به په تور نوم لړکې شامل کړي شي، او کچره دا سکیږي نو پاکستان به بیا یو شمیر عالمی معاشي بندیزونو سره مخ وي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اورېدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001
دا واشنگتن دی او تاسو ڈیوا اوری
زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
هریه نکړی
که موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هریه نکړی د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دیو بازار پروګرام کې اوریدل شي.
وی او ای دی واخ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ. دا وی او ای دی واخ پرونه ده.
زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
تنو ریدن کو د ڈیوا خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
افغان چارواکي وای په میدان وردګ او پکتیا ولایتونو کې د تشدد په تازه پیښو کې د 14 پولیس عسکرو په ګډون لږته لږه 40 کسان وژل شوي. دا پیښې په داسې وخت رامنځته شوي چې حکومت د پارلماني ټاکنو لپاره د کلک امنیت ساتنې هوډ کړی.
پاکستان اعلان کړی چې په جلال آباد کې خپله تړلې کونسلګری به سبا د ګل د ورځې نه بیا پرانیزي. د پاکستان خارجه چارو دفتر ویلي د افغان حکومت لخوا د امنیت باور ترلاسه کېدو وروسته به پلا کونسلګری بیرته خلاصي او د ویزو ورکول به هم شروع کی.
او په پخوانی قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې چارواکي وایي د وسلوال طالبانو لخوا ورانکل سو سکولونو څخه 30% بیرته رغولي، خو په صلاح او نور سکولونه لا رغولو ته اړتیا لري.
اوس خو ښه د خبرونو تفصیل ته
په ختیځ او مرکزی افغانستان کې چارواکي وایي د تشدد په تازه پیښو کې لږته لږه شل کسان وژل سوي چې نیمایي ملکی وګړي دي. په میدان وردګ ولایت کې چارواکي وایي وسلوال طالبانو د سید آباد ولسوالۍ په مرکز باندې د شپې له مهال حمله کړې او د پولیسو د ځای مشر تر څنګ یې 14 نور پولیس مامورین وژلي. راپورونه وایي له تیښتې مخکې وسلوالو ځینې حکومتي ودانۍ سوځولي او په لویه لارې ماینونه هم شخ کړي دي. په عین وخت کې په ختیځ پکتیا ولایت کې ځایي خلک وایي د ترګریزې د هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 10 ملکي وګړي وژل شوي او شل نور ژوبل دي. د حکومتي هوایي ځواکونو د بمباری په ګرده سړی ولسوالۍ کې ترسره شوي. د طالبانو یو ویاند په سیمه کې د جګړې پخلای کړی او ادعا کړې ده چې د دوی وسلوالو نږدې 10 افغان امنیتي ځواکونه وژلي او یو شمېر نور یې ژوبل کړي دي، خو د طالبانو د دې ادعاګانو پخلای نه دی شوی.
پاکستان اعلان کړی په جلال آباد کې خپل تړلې کونسلګری سبا یو ځل بیا وروسته د هغې پرانیزي چې افغان حکومت نه د کونسلګری د امنیت باور ترلاسه کړی دی. د پاکستان خارجه چارو دفتر ویان ډاکټر محمد فیصل د یک شنبه په ورځ خپل یو ټویټ کې لیکلي د افغان حکومت لخوا د امنیت باور ترلاسه کېدو وروسته پاکستان خپل کونسلګری بیرته خلاصي او د سبا نه بعد د ویزو ورکول هم شروع کړي. د اګست په 13 نیټه د افغانستان ننګرهار ولایت کې پاکستان خپل کونسلګری تړلې وه او تورې لګولې وو چې د ننګرهار ځایي چارواکي که د کونسلګری د امنیت چارو کې مداخلت کوي، خو د ننګرهار والی د پاکستان د غتورونه رد کړی وو.
په جنوبی وزیرستان کې چارواکي وایي هلته لورانسو سکولونو څخه 30% سکولونه بیا رغول شوي. د سیمې د زده کړو او ښوونو د چارو مشر محب داور جوته ویلي په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو په وخت نږدې 400 سکولونه وران کړل شوي، خو حکومت ډېر په چټکتیا سره د دغه سکولونو د بیا رغونې کار شروع کړی چې د سیمې ماشومانو ته د زده کړو چارې برابرې کړي.
په پاکستان کې د تحریک انصاف د نوي حکومت لخوا د ګیس د بیو لوړولو سره په خیبر پښتونخوا صوبه کې د سی ان جی یا په گاډو کې د استعمالیدونکو ګیس بیې هم لوړې شوې دي. د پاکستان د سی ان جی د سازمان مشر وایي د ګیس د بیې لوړېدلو سره په وس مسافرونه اغېستل کېدونکو کرایې هم لوړېږي چې په 80% بسونو او نورو گاډو کې سی ان جی استعمالېږي. د پاکستان نوي حکومت 13 میاشتې ګیس بیې 30% لوړې کړې وي چې د دې لامل د پاکستان تاریخ په لومړي ځل سی این جی نرخ ته 1 کیلو په سر د 100 روپو نه اوخته دی.
په برازیل کې نن د یک شنبه په ورځ وګړي صدارتي ټاکنو کې رای ورکوي. له لاتینی امریکا د هغه غټ اقتصاد په هیواد کې د ټاکنې په داسې وخت کېږي چې د لاتینی امریکا د تاریخ تر ټولو لوی د اداري فساد رسوایی را برسره سوی ده. راپورونه وایي جایر بولوسونارو په غیر متوقع توګه د یو ټینګ کاندید په توګه مخې ته راغلی. جایر د پوځ یو پخوانی کپتان دی چې د تیری پوځي واکمنۍ ستاینه کوله، خو د ښځو سپکاوی یې کړی دی. د هغه نږدې مقابله به د ساو پالو له پخوانی شاروال فرناندو حداد سره وی. کچیری په صدرتی ټاکنو کې ټاکل سوی رائے و نه خصل سوی نو د اکتوبر په 28مه نیټه به بیا ټاکنې کیږي.
ترک چارواکی وایي د سعودي عرب خبریال جمال خشوګي تیره هفته استنبول کې په سعودي سفارتخانه کې وجل شوی دی. سعودي چارواکي دغه تورونه بې بنیاده وایي. جمال خشوګي د ډېرې مودې نه په خود ساخته جلاوطنۍ کې په امریکا کې اوسېدو. تیره هفته هغه په استنبول کې د سعودي عرب کونسلیټ نه د خپل واده دپاره کاغذونه برابرولو دپاره تللی و. د هغه کېدونکې میرمن چې د کونسلیټ نه بهر په انتظار و وایي خشوګي د کونسلیټ نه بهر راونه وتو.
د امریکا سنټ پروند د جنسي تورونو سره مخ برټ کاوانوف د ستري محکمې د قاضي د منصب لپاره منزور کړي. په سنټ کې د کاوانوف په حق 50 او مخالفت کې 48 رائے ورکول شوی دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دیو د قدرمن اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. اوس هم جو د جنوبی وزیرستان ولوري ته چیرې چې چارواکي وای هلته لوران سو سکولونو څخه 10% سکولونه بیا رغول سوي دي. د سیمې د زده کړو شوونه د چارو مشر محب داور دیو ته ویلي په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو په وخت نزدې 400 سکولونه وران کړل سوي وو، خو حکومت ډیر په چټکتیا سره د دغه سکولونو د بیا رغونې کار شروع کړی دی. ادنان بچنه اور باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
په جنوبی وزیرستان کې تر 80% نه زیات سکولونه اوس هم وران پراته دي، او دغه په سرګونو شمیره وران شوي سکولونه د بیا رغونې لپاره د حکومتي مرستې په انتظار دي چې زیاتره پکښې د جنکو سکولونه دي. خو استادان او چارواکي وایي چې دغه په زیات شمېر ستونزو باوجود هم استادان په دې وران شوي سکولونو کې خپلې ډیوټۍ ترسره کوي. د خبرې تیره ورځ د سلام استادان د ورځې مناسبت سره راجوړې شوې یو غونډې ته کړې او ویلي دغه سکولونه په بشپړ ډول وران ویچار دي او ودانۍ نه لري، او نه د استادانو لپاره کوم استوګنې یا د خوراک څښاک انتظام برابر کړی شوی. خو باوجود دغه ستونزو استادان په سیمه کې د تعلیم رڼا خوروي. یو استاد پیر اقبال دیوا توای په تیږي ماشومان کښینولی وی او ورته زده کړی ورکوي.
په سکول شه د شله به نمشته د بشترا کټ میش دوی نه میندوی چې میش واته کښیږي. هغه استوز چای مړی ته په فکر شوی چې زه چای مړی او چر میندو وکړ. قدرت سرور کسن په خپل هغه شپندیږي پاک شه یو کاس د لنګری کې دره ده کوي او پښتون ورته کو او دوا کسن ټیچینګ کو. ما خبر ده چې هغه علاقې بچونه ته دغه مسله ده چې یو ته د کنوینس طریقه نشته دی. ایون کورسي ټټینه د نوستی د دوی نشته دی. یم ان شاء الله د جذباتو چې کبه خې کلک غورموي دوی نوی بیا ډیوټي کړی دوی ان شاء الله کیږي. لاس کولم یکیږي چې مشتا اېڅ کې سن د ټارټ بشتر غا ساري کورسي بلیک بورډ دا شینان دی روغلی. په پوسه د پولیټیکل کم پرشر ویل یا د آرمی پرشر ویته او زهره خبره دوی چې اېدغه خبره هم ني
د سرکاري شمیرو تر مخه په جنوبي وزیرستان کې تندروي او د ناکلن رای نجات می فوزي عملیاتو په درس کې ناشدي 400 نه زیات تعلیمي ادارې په بشپړ ډول تباش شوی دی چې پکښې بیا سره جوړې کړې شوی هم دی. خو زیاتره ورانی ویچاړې دي چې له عمله په زرګاو شمېره ماشومان د سکولونو څخه بهر دي. تعلیمي مبارزین په حکومت نیوکه کوي چې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د تعلیم رڼا تر ټولو کامیابه او مؤثره وسله ده، خو حکومت د تندروي سره مخامخ سیمو کې تعلیمي ودې لپاره پاملرنه نه کوي. چرته کې چې په بیړني بنیادونو د سکولونو جوړول او تعلیمي رڼا خورول پکار ده. د سیمې خلک هم په حکومت ټکونه کوي چې تعلیم او ترقۍ لپاره نړیوالې ورورولۍ دومره ډالرې ورکړي چې ټوله سیمه به پرې ګلزار شي، خو حکومت پکې لا تر اوسه سکولونه نه دي جوړ کړي. خو د جنوبي وزیرستان تعلیم څانګې مشر محب داور وایي نږدې 10% سکولونه بیا جوړ کړي شوي دي، او د نړیوالو مرستندویو ادارو په مرسته به باقي پاتې نور سکولونه هم ډېر زر برابر کړي.
اور پولیٹیکل انتظامیہ پاک آرمی پروجیکٹس ان یورس ٹول لگائی خپل میں سے کوارڈینیٹ کا وی فاٹا سیکرٹری ڈائریکٹر سرا سیمرا ریمیننگ سکول لیڈ ہم شوی سکول نا دی پر شوی سکول نا دی دا وار فوٹنگ من دے ہنگامی بنیاد بن دے میزما زیری ور کا وی وہ جڑا وی ہے وہ انشاءاللہ بعد کری ڈیرا تیز رہا بس تو کلام فرنیچر دا دی ور کڑی دی میر نیرا دا سے مطالبہ دو چدا یا بدستور میر تعلق خبرہ ہو چھڑا جی 70% میر سکولینا یا پداس حالات شندی چې بچون پرشکشن یا میز مطالبه کی خپل گورنمنٹ نا دی آرمی نا دی یوز نا چې دا مشتا زر نظر جوړ کی چې بچون سکول په طرف متوجه شي.
په جنوبی وزیرستان کې په دومره لوی کچه سکولونه په داسې حال اوران ویجاړ پراته دي چې سږ کال جنوري په میاشت کې د فاټا سیکریټریټ په خپل کاړنیز ریپورت کې ویلي وو 1500 زیات سکولونه په قبایلي ضلعو کې د تندروي له لاسه وران شوي چې په هغه کې 912 سکولونه بیا جوړ کړی شوي دي او باقي پاتې 1500 سکولونه د جوړولو باندې لا کار نه دی شروع شوی. پوهان وایي د جګړه کې د پښتنو حجرات جماعت دود دستور په هدف کړی شوی او غواړي چې د پښتنو راتلونکی نسل د تعلیم څخه لرې وساتي. عدنان بیٹنای ډیوا جنوبی وزیرستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
اف امریکا ډیوه د ترک چارواکی وایي د سعودي عرب خبریال جمال خشوکی تیره هفته استنبول کې په سعودي سفارتخانه کې وجل شوی دی. سعودي چارواکی دغه تورونه بې بنیاده وایي. نور تفصیل عدنان رشید راکوي.
د ترکی چارواکو په وینا جمال خشوکی چاچی په امریکا کې جلا وطنۍ ژوند کولو تیره اونۍ د خپل واده کاغذاتو لپاره په استنبول کې د سعودي قونسلګرۍ ته ورغلی وو. د جمال خشوکی کوی جن شوی خزی چاچې د قونسلګری بهر انتظار کولو د نهی پورز ویلی هغه د دغه ودانۍ نه واپس نه دی راوتلی. خاغلی خشوکی د سعودي وګړی دی او د سعودي عرب قامی اخباراتو ترڅنګ د امریکا اخبار واشنگتن پوسټ لپاره هم کار کولو. تیر کال چې کله د سعودي حکومت د حکومت مخالفینو پر ضد عملیات شروع کړل نو نوموړی به د سعودي ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان باندې سخت نیوکې کولې او بیا د هغې وروسته به په خپله جلا وطن شو. د ترکی چارواکو رایټرز خبری ایجنسی ته ویلي د پولیسو لخوا ترسره شوي وړمبي پلټنې ښایي چې ښاغلی خشوکی په استنبول کې د سعودي عرب په قونسلګرۍ کې وجل شوی دی او زیاتوي موږ ګڼو چې د نوموړي د یو سازش لاندې وجل شوی دی او بیا د هغه مړی د قونسلګرۍ نه بهر وړلی شوی دی. خو د رایټرز سرچینو دا نه دی ویلي چې هغوی دا فکر ولې کوي چې خشوکی وجل شوی دی. خو د امریکا اخبار نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې د خشوکی ملګری او د ترکیش عرب میډیا اسوسییشن مشر توران کیسلیکی د خپلې لیکي چې ترکی چارواکو هغه ته پخلی کړی چې خشوکی وجل شوی دی او د هغه مړی ټوټې ټوټې کړل شوی دی. یو شمیر میډیایي رپورټونو تر مخه د سعودي عرب هغه 15 کسان چې د نهې په ورځ د سعودي قونسلګرۍ نه راوتلي وو د ترکی پولیس امکان څرګندوي چې هغوی د خشوکی په معامله کې لاس لرلو. خو د نیویارک ټایم رپورټ کې د سرچینو د خولې لیکل شوي دغه سعودي وګړي راغلي وو چې خشوکی غلې کړي خو دا نه ده معلومه چې د هغوی اراده د خشوکی د وجلو وه او کنه هغه د سعودي عرب ته د تختولو اراده لرله او په غلطۍ ته وجل شوی دی. په استنبول کې د سعودي قونسل جنرال محمد اوتابي د خالی په ورځ د رایټرز خبری ایجنسی ته وښودل چې خشوکی په قونسلګرۍ کې نشته. د رایټرز خبری رپورټ تر مخه محمد اوتابي خبریالانو ته دغه ودانۍ وښودله او هغوی ته د ودانۍ شپږ واړه چتونه وښودل چې پکې د امنیت لپاره جوړه کمره او ګودامونه هم شامل وو او دا ثابتولو کوشش یې کوو چې خشوکی په قونسلګرۍ کې نشته. رایټرز خپل رپورټ کې د اوتابي د خولې لیکي چې قونسلګرۍ کې د سارنې کیمرې لګولې شوې دي خو په هغې د خشوکی د راتګ او بیا د قونسلګرۍ نه د وتلو ریکارډینګ نه دی محفوظ کړل شوی او په سمدستي توګه دا هم نه ده معلومه شوې چې دغه کیمرې خرابې وي او کنه.
دا د وی او ای ډی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
دا د وایس اف امریکا د جوړه غلو خبرونه اوریدونکو خبرونه دوام لري او سمزه د بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې په مرکز کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا یو لاریون سوی او ولسی غونډه سوی د غونډه د هغه شهیدانو په یاد کې چې د اکتوبر په میاشت کې 15 کاله وړاندې د ضیاءالحق د مارشال لا په ضد راوتلی وو او مبارزه یې کوله. تفصیل حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
د کوټي د شاروالۍ په میدان کې د شهیدانو د 15 سمتلین پر مهال باندې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل چې په پاکستان کې دنه دوی د پښتني سیمو د یووالي غواړي. د په خبره سي دلته موږ جمهوریت غواړو او فوج په سیاسي چارو کې هیڅ ډول لاس وهنه نه کوي.
فوج به د سیاسيانو تر شا ولاړ وي، فیصله به سیاسيان کوي، داخلا او خارجه سیاست د وطن پالیسان به سیاسيان جوړي، پاوج بوت سرحدونو حفاظت کوي او که خدای مکه جنگ راوي دوی به جنگ کوي، موږ به توپک پیدا کوو، دوی به جنگ کوي، موږ به جازونو پیدا کوو، دوی به جنگ کوي، موږ به ټیکونو پیدا کوو. دا څنګه چې مخه را کړی ده فوجي هم دی، دوی بچی هم کوي.
محمود خان اڅکزي پر دې محل باندې په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنو باندې کلک نیوکې وکړې.
افغانان 40 کاله کېږي خپل بچان ګولۍ ته مخامخ کړی دی، ستا جنگ روان دی، د روس سره روغه وکړه، ستا جنگ لا نه دی خلاص شوی، د روس سره روغه وکړه. وایي زما فوجان ته به ټریننګ ورکړي، تا خو ما ته هم چې روس راغلی دی، روس افغانستان نیسي، بیا پاکستان نیسي، بیا ځي ګرمې اوبه نیسي، هغه جنگ روان دی، تا ګرمې اوبه چین تاواله.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اڅکزي پر ملګرو ملتونو باندې غږ وکړ چې په افغانستان کې تپل سوې جګړه دي له منځه یوسي او ګاونډیان دي د دې پابند کې چې دلته لاس وهنه نور نه کوي.
امریکا، روس، چین، فرانس او انګلیز د افغانستان پر پولو ودرېږي، یا د اکبر متحده فوج راواستوي، یا خپل فوجونه راواستوي مخ د افغانستان همسایګانو ته چې دلته به څوک نه ځي. افغانستان کې به هیڅوک مداخلت نه کوي او افغانان ټول سره کښېنی روغه په دوې میاشتې به دا روغه وسي.
ودغې غونډې ته د وینا پر مهال باندې سناتور عثمان کاکړ وویل چې موجوده حکومت د سیپیک هغه پروژې چې په پښتني سیمو کې موجوده وي هغه یې تړلې دي.
د عمرا خان سه مسلط کړی دی فوجانو او نن دا ټول حکومت د اسټبلیشمنټ چلی، ټول پارلیمنت مفلوجه دی، ټول فیصلې دوی کوي. تاسو ولې د لا بل ورځ د ملي بچت په مرکز کې پیش کړي؟ د سیپیک نام نه یاد، سیپیک ټول منصوبې وایستې، د پښتنو د دې سوبې 80% سکومونه وایستل، د جنوبي پښتونخوا ټول وایستل، دا د ژوب د کوټې روډ سو دایم وایستلې، موږ د دې مزمت کو.
یاد دی ویس په 1903 کې د اکتوبر پر 9 نیټه باندې پښتونخوا ملي عوامي پارټي په کوټه کې د جمهوریت د پرځاکې دوه لپاره غونډه کوله چې پر دوی باندې برید وسو چې په ترس کې څلور کسان کاکا شهید رمضان ولسیار او داوود وجل سوي وو، 15 کسان ټپیان سوي هم وو. د کوټي د شاروالي شاروال ډاکټر کلیم الله خان په شمول 90 کسان نیول سوي هم وو چې دوی په کلونو باندې تیر کړی. خو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اڅکزي له پاکستانه ز په خپل جلا وطن سو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوري جو ټلویزیون، کوټه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا دیو ده. د پیښور خار په تاریخي حکومتي سکول پیښور ګورنمنت های سکول نمبر 1 کې چې ورته بیا وس نوم حسنین شریف شهید هایر سیکنډری سکول نوم ورکړ شوی دی. هلته کې د طالب علمانو د لاسونو جوړ شوی د سیزونو نمایش شوی دی. د دغه نمایش حال اورو د ډیو خبریال مدثر شانه.
دا د پیښور خار تاریخي نمبر 1 سکول د چوس په حسنین شریف هایر سیکنډری سکول نومول شوی دی او دغلته د مختلفو ټولګوز د کونکو په خپل لاس خوندور شیان جوړ کړی دی او خصوصیت دا دی چې دا ټول د بیکار سیزونو لکه د پلاستیک خالی شو بوتلونو ګلاسونو د کاغذي ډبو او داسې نور نه جوړ شوی دی کم چې عموما خلک ډیر انت غورځي. د سکول منتظمینو یو کوټه کې د دینندارتون جوړ کړی دی خو د نندارتون ساينسي څنګه بیا د تودا کومه کې چې د کونکو د خپل نصاب مطابق ماډل جوړی کړی دی لکه د نظام شمسی د ماډل جوړونکې د غدود اووم ټولګیز د کونکي عبدالرحمن او حمید الله چې د خپل ماډل په حق لډی وتاوی
چې د سولر سیستم نه نظام شمسی د انور دی د انور دی د سیاري د د غیر سپیل چکر وي دا په پیلا نمبر ما دا مرکری ټول کې ولا چې کومه سیاره ده کومه جنور ته ډیره جوخته ده دا مرکری د ورپسې بیا په دویم نمبر ما دا دغه دی وینسته دام پکې دا بیا په دویم نمبر ده دغه پسې مرکری پسې په دویم نمبر ده او بیا جدي خو په دریم نمبر باندې زمونږ ځمکه ده
اورنج کلر چې کوم مونږ تخکاری دا نور دي زمونږ نور او دا ګری کلر چې کوم دی دا سپوږمۍ ده او دا گرین او دا بلو کلر چې کوم دی دا زمونږ ځمکه ده دا چې کله ځمکې ته او د سپوږمۍ د نور په منځ کې کله د غراشي سپوږمۍ نو دې سره نور سپوږمۍ دغه نیسي تندر نیسي
دغه رزنندارتون کې د تعلیمي نصاب په نورو موضوعاتو هم زده کوونکو خایسته ماډلې جوړې کړې دي او خودلې ده چې نصاب کې دای ته څه خودل کیږي هغه په عملی توګه هم ممکنه ده او د دغه ماشومانو سرپرستی کوونکې د سکول ډراینګ ماستر حبیب ګل وای ټولو ماشومانو کې څه ناڅه تخلیقي صلاحیت وي بس دومره په کار ده چې د دوی لږ غونډې حوصله افزایي وشي
نو دا مونږه د الکانو کې او تهلیکی صلاحیت پکې اوجاګر کو او دغه مقصد دی مونږ او ډېر ټیلنټ دی ورکې خلک وایي چې ګورنمنت سکولونو کې څه نشته دی تاسو راشي مونږ معمولی اشاره وته زه وکمه او په سبا باندې بهترین بهترین پنپارې جوړې شوې دي کې خسته خسته کار شوی دی
زیاتې اکثره ماشومان مانه د یوې موضوع په حق له تپوسو کې چې دا زه څنګه عمل کې خودلې شم زه ورته معمولی او سو اشارې وکم او بیا چې سو ورځې پس د ماشوم تخلیق وینم حیرانه پاتې شم او د سکول پرنسپل احمد رشید وای منم د سرکاري سکولونو وسیلې به ډېرې کمې وي خو کمو وسیلو کې هم ډېر څه کېدای شي
په هر سکولونو کې آرټ ټیچر شته خو بعض سکولونو کې دا مسائل دي چې هغه کې انرولمنټ سیوا دي لکه مونږ تاسو وګورئ کنه دا پوره کمره مونږ دي ته نشو دغه کولی منځ کې هم پکې ورته دا کړی او په کار دی چې یاره ټول نور سکولونه هم دا کیو ګورنمنټ هم د دې سرپرستیو کې
زیاتې د قانون سازۍ د لارې دا عمل نور هم قوي کېدای شي ډومبیا دا وظیفه سکولونو کې ډراینګ ماسترانو ته سپارل کېدای شي او بیا په کار ده چې خصوصي تخلیقي استادان هر سکول کې واغستل شي د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com د ټویټر آی ډی ده @voadiw
د وایس اف امریکا دیبا د کډرمن اوریدونکو او اسمو هم یو مرکې ولوري ته پام راګرځو او د مرکه ده د کامران خان چې زموږ خبريال ارشد مومند سره کړی ده. کامران خان په خپل مجسمه ساز دی او وایي چې دی د پښتنو د اتلانو او د پښتنو د حقونو لپاره د مبارزونو مجسمه جوړوي. تفصیل هم په دې مرکه کې.
زما خپل پورنوم کامران خان ارمان دی. زه د ملکان درګۍ د هریانکوټ کلی اوسیدونکی یم. دا فن په پنسل سره تصویرونه جوړول په رنگونو سره په واټر کلر سره په آیل کلر سره او مجسمې جوړول بس دا خو زما د بچپن نه شوق دی. دا ریسنت وس ما چې کومې مجسمې جوړې کړې دي په دې کې دا د منظور پښتین مجسمه ده د ډاکټر سید عالم محسود صاحب مجسمه ده او د ملال یوسفزی مجسمه ده. دا ما د خاورې نه جوړې کړې دي. د خاوري مجسمه د مجسمه پوری خبر ای چې لکه غټه جوړه کچه جوړه او زیات نه زیات درې غنټه دوه غنټه دوه نیمه غنټه داسې ټایم اخلي. سلیکشن خو زه داسې شخصیات کوم داسې انتخاب کوم کم چې زمونږه قام له د غره وړي د قام ستون زیرا مخې تکي بنیادی چیز مون کمی مسئلی دی هغه خلکو په نظر کې را اچوي او د پښتنو د را پاسولو د یو پلیټ فارم تور مخامخ کولو هسي کې زړه داسې کسانو تصویرونه مجسمه او یا سکیچز جوړوم. منظور و ما مخکیم په انټرویو کې ویلی چې لکه د یو ډیر ناشنا کار کړی دی ټول پښتانه یو پلیټ فارم ته راوستل او د پښتنو چې کمی بنیادی ستونزې وي هغې ته ګوتی ونیولې خپل دښمن ښکاره په ګوته کو او هغه خبرې چې چا به د یو بل سره نه شوي کولی هغه د بام د سره وویل. نو بس په دې مې ډېر زیات خوښ شو او دغسې ورسره ورسره د ډاکټر سید عالم محسود صاحب زموږ د تحریک مشر دی په ولسي تحریک کې ورسره مونږ یو کار ورسره کوو او کمالالې ته وګورئ نو زموږ پښتنه پیغله چې د تعلیم په میدان کې زموږ د زنانو د جینکو کم محلې ځلې کوي او کم مصروفیات لري کم کارونه کوي نو هغه هم د چانه پټ نه دي. سکیچز کې زه ګورم کم چې تکړه هنرمندان دي لکه سندرغاړي شو انزورګر شو سیاسي سماجي کارکنان شو سوشل اکټیویسټ شو نو د داسې کسانو سکیچز جوړوم. دینا یو خو زه دا کول غواړم چې کمی زمونږ کم جبر مونږ برداشت کوو کم تکلیفونه کم پابندۍ دي په مونږ باندې او کم ظلم مونږ سره کیږي د دې او بل په دې سختو حالاتو کې چې زمونږ دا کم اتلان دي چې دوی لم د ډاډګرنه په دې تور ورکو چې لکه تاسو مونږ په سي شاته ولاړ یو مونږ تاسو له سونه ریسپیکټ تر مونږ تاسو سره سمره مینه لرو نو دوی مرا مضبوطه په دې چل باندې او دنیا تم خایو چې مونږ سره سکی مخالفت را تډیر زیات په دې وجه دي چې لکه تنگ نظری ډیره زیاته خوره ده مذهبي انتها پسندیم ده نو دا خو مونږ د سینې جوړو چې لکه دې ته یا مونږ عبادت کوو یا راته دا سم معزز دي کنه دا خو بس مونږ دې کسانو ته د دوی په ژوند یو دغه ورکو د خپلې مینې یو دغه وسره کوو کنه بس دا خلک راته وی چې لکه دا تاسو خنه کوي په دې کې ګناه ده دله بس ورکو یو یا تاسو بل مذهب شورو کوو هغه مذهب مو پرې خو د خپل مذهب کنه داسې مختلف قسمه خبرې کوي خو مونږ ته خو خاص خبرې نه ښکاري کنه بس عام خلک هم زیات تر خو لکه دا کم مولا ټایپ خلک دي نو دوی زیات تر دا سوچ کوي
که موبایل ټلیفون آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي
پته ده voadivanews.com
هیر یې نکړې
په امریکا دی ودا په پاکستان کې د تحریک انصاف د نوي حکومت لخوا د کیس د بایو لوړولو سره په خیبر پښتونخوا صوبه کې د سي ان جي یا په گاډو کې د استعمالیدونکو ګیس په هم لوړی شوې دي. محمد عالمگیر نه په تفصيلي ریپورت اورو.
په پاکستان کې د تحریک انصاف د نوي حکومت لخوا د ګیس بایو لوړیدو سره د خیبر پښتونخوا صوبه کې د سي ان جي یا په گاډو کې استعمالیدونکو ګیس په هم لوړی شوې دي. د پاکستان د سی این جی سازمان مشر وای د گیس بای لوړیدو سره به اوس مسافرونه اغستل کیدونکو کرایان هم برقیږي ځکه چې اویا فیصد بسونه او نور گاڑی په سی این جی چلیږي. د پاکستان حکومت تیر میاشت د گیس بای سلویخ فیصد لوړ کړی و چې له عمله د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل د سی این جی نرخ د یو کیلو پر سر 100 روپو څخه اوخته و. د سی این جی بیلابیلو سازمانونو مشرانو دوه ورځې وړاندې پریکړه کړې وه چې هغوی به د ګیس د بیو لوړولو پر ضد عدالت ته رجوع کوي یا به احتجاجي مظاهرې پیل کوي یا به د سی این جی پمپونه تړي. د سی این جی د کاروباریانو د سازمانونو مشر عبدالسمی خان خبریالانو ته ویلي چې د سی این جی د بیو لوړولو سره به عام اولس او صنعت سخت وځپل شي. د ټول پاکستان د سی این جی فورم چیرمن شبیر سلیمان میډیا ته ویلي چې د بیو لوړیدو سره اوس خیبر پښتونخوا کې د سی این جی د یو کیلو بیا 30 روپو نه 45 روپو ته لوړه شوې ده. هغه ویل د وړاندې نه هم د نورو صوبو په پرتلاخ صوبه خیبر پښتونخوا کې د سی این جی بیا لوړه وه او اوس دا بیا نوره هم برختلې. د ویل د سی این جی د بیې زیاتېدو سره یوازې د مسافرو نه به په ګاډو کې زیاتې کرایانې نه اخیستل کیږي بلکې د ټولو شیانو نرخونه به خیږي چې اثر به یې نیغ په نیغه په غریب اولس باندې پریوزي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003. دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadivanews.com. هیر یې نکړئ.